Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپل د سانسور هڅې پیل کړي.
پیښې په ولایتونو کې وجود لري یا ما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې ستا منګر خو داس خاص د کیک معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مرجم باندې شمنو.
او د کابل د هوایی ډګر تازه حال هم درته وو. نن پنځمبه د تلی یا میزان اتمه او د سپتمبر دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلی دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له ادعا سره سم 50 کلن بن ساری چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بن ساری له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د دې مرستې په اړه داسې وویل.
The
یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالر په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو تداوي او نور روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره او یا کوټه دبایا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو لسترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نخت پر مهال دوه سرتیری ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د دوه ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د اساسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او وي به. دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نشتي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 30 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لوی درسيزانو د کمیټې مشر بیا ویلي چې لا هم افغانستان نه دوی ته د داعش او القاعده ګواخ متوجې دی او د غرازي طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی. د موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم استودیو ته وصل دی. همدم صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوي د امریکایي پوځیانو لهن یو څه تند شوی نه دی د طالبانو په وړاندې؟
سلامونه نیکی هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملي یا هم سلیقوي لحن ده، تر دې چې ستراتیژیک وي. په دې معنا چې د دې دغه لحن، د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسې واورېده، دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوې. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژیانو انعکاس وکړي.
بله، او همدم صاحب، د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوي چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درسیز وویل چې د غوښتل چې حداقل څو زره ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې یو غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویلي چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ په وخت کې رات شوې او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوې، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شلو نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی ده. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا 10000 کسانو یا 10000 کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوي، کېدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي. خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې وخت.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوري پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دا غراز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پر د نننی ناستی، د پرنی ناستی او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکارا او ډیر یو سرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د غیر متحدینو پر وړاندې و نه کاری او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامی فشارونو باندې لکه په خوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو اوس هم رازو دیته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به وښ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د چکپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو رسپانو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی دی چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قماندانی عمومی قماندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک شپو هیدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جکپورو مشانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وټلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې و چې که د ترامپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوی و چې ستا جکپوري پوځي سلاکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیری پریږده. بایدن په ځواب کې وای نه، دوی دا غوښتنه نه وکړي، دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن، لوی درسیز مارک میلی او د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قماندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایدن سره شریکه کړې وه او کنه. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگتن پوست د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشانو د بایدن د تیروتنې پر ډول سره وویل د ځواکونو استل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگتن پوست یاتوی د پینتاګون مشانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوز به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د استلو د پریکړې په خاطر دا راتل چې ګنی ولسمشر بایدن تیروتنه کړې ده. ورسپانه وای چې دغه پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو استل ستراتیژیک تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
یو شمیر افغان خبریالان او درسنیو مسؤلان وایي د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله دوی د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوې دي. دوی وایي دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکي او ریدونکي او لوستونکي ورو ورو له لاسه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبريالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا لاړخې رسنۍ سخت زیانمنې کړې دي. د رسنیو یو شمېر مسولین وایي د وضعیت په ځینو خبرونو منفي اغیز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبريالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پاجوک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپل خبرونه سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې ورستی بدلون ورسته په دې ورستی یو او دوه میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیرای پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه د زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
خغلای کرخیل زیاتوی که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیر شل کلونو مهمه لاستراوړنه ده له لاسه به ووځي. بل خو درسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزای وای د مهال ډیرای رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خبرونو د خبراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو په خبرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنۍ خبرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سیریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل شوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اول یوازې رسنیو ته یو وړوکی طرز العمل ورکول سوی چې په هغه کې راغلي چې رسنۍ د هڅو وکوي تر څو داسې نشرات وکوي چې په هغه کې ملي منافعو ته تهدید نه وي متوجه، قومي، ژبني، سمتي اختلافاتو ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې شوې او یا هم پروګرامونه محدود او سانسور شوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي، ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند شوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داس حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بای تر پخوا څو برابر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یو برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او طالبانو په کندهار کې ویلي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره بد بوټی دی.
د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکو دې ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دې ته خوشبین دي چې د اپیمو بیې تر پخوا څو برابر زیات شوی دی. د ژیړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجنسته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو د څه خاص د کیک معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې وسی کبنه سی باندې.
فرانس پر سرجنس څرګندوي وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د تریاکو بای چې په افغانستان، پاکستان او ایران کې ترې هیروین جوړې شي او بیا اروپایي بازارونو ته قاچاقي شي درې چنده زیات شوه. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت لمخي یو ګرام تریاک تر $50 زیات خرچي شي او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې سلی روکی شي. د شهري ولسوالي بسکران دا هم وایي چې ش تریاک بیا یو کیلو تر 5000 پاکستاني روپۍ خرچي شي او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه ش تریاک و نیم سره کلداري خرچېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر میاش ویلی وو چې د نشي موادو مخبهونی سي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیاشته چې بسکران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بسکران د فار ژوند ډیر د حال ترخی ور دي او به مو پر یو نیم سل غزه دي وچکالي ده، مرستې نسته، تخمونه مو نسته، بل هیڅ ښه داسې کانیابه تخمونه نسته چې موږ یې وکړو استفاده وکړي.
د ملګرو ملتو په وینا پروسه شکل په افغانستان کې 4300 ټنه تریاک تولید شول چې به یې $2 میلیارډ ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پرسا ژانسته وویل چې تریاک حرام دي، خو دا هم وویل چې د کوکنارو د بندېدو مسله له مرستو سره ارتباط لري، که مرستې وشي کوکنار به بند شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخي عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیتو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریده الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږ بجو څخه د ماښام تر شپږ بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظه چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي، یو وی اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوم یې آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ فعلاً د وی اف آر په سیستم آماده یو، او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې وو متاسفانه هغوی د باندې دي فعلاً. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حدی اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کمبود دی.
دغه وسایل چې تاسو وایئ چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکړو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې. ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقه ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټول کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر یو چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستي ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته پکار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنۍ چې غواړو دغه خدمات ورته په قرارداد کې ورکو، د قرارداد یو برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي، او د هغوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې هغوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوی سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې لخوا ممکن نه ده چې د کابل له هوایي ډګره پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
غلام جیلانی وفا و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. دا څرګندونې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او یو شمېر نورو پوځیانو پرون د استازو جرګې اجتماعي غونډې ته وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په فوقالعاده غونډه کې وڅېړل شي. دا غونډه د اکتوبر په 12مه جوړیږي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبه بنساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته شوې ده. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي سرچینو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر په دې برید کې وژل شوی دی. مخاګله ازادي رادیو نه اوري تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی.
د ژوند رنگونه.
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو د فارمونو چنځمک کور یو اطرافي ساحه کې ده. موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی، هغه کارونه جمع.
بله، د چرګانو مړزان نوم یادونه وکړه، د کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان؟ خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخ کې رسو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. په ظرف د ولس ورځو کې د ځخه بچی راوځي سلويخ ورځې هغه موږ ساتو. بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخ کې وړو خرڅوي.
کدره توې چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابي کنه، خلک څومره په فایده پیږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوان چې د مړس په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې په اړه معلومات نه لري. حکومت خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخه لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي او ټولنه ته
ډیر زیات مننه. خیر
اوسې. مننه.
په همدې خبرو اترو سره ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار ونیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې چې په دریجه به د زما همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.